یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشي زه اجملند او زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه پی یو استودیو کې هر کله کو د دې خبرونه د سر موضوع دا چې د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وای د بیجینګ کیدون کې ناست ته د افغان حکومت لخوا پلاوی ټاکل شوی او هغه ریپورتونه سم نه دي چې ګوندې دا غونډه ځنډول شوې ده. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن ماښام یا هم سبا کوي. نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو خو پیل به له خبرونو وکړو. ملالۍ بشیر د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکې د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت په درقد ولسوالۍ کې د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول سوي ده. او د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. بشپړه خبرونه د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمد احمدي ازادي رادیو ته وویل چې په دغو عملیاتو کې دوه نور وسلوال نیول سوي دي. د احمدي په وینا دغه پوځي عملیات په کندهار کې ځای پر ځای ځانګړو ځواکونو اړوند د سفر درې قطعې کړي دي.
تیر شپه ځانګړو ځواکونو د خپلو دقیقو او کشفي استخباراتي معلوماتو له مخې د هلمند ولایت په ګریش ولسوالۍ کې د بارکزي او هاشم اکا په کلیو کې یو لړ عملیات ترسره کړي دي. په دغو عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه تنه نور ژوندي نیول سوي دي. همدارنګه باید یادونه وسي چې په دغو عملیاتو کې د طالبانو څلور مهم پټنځایونه او وسایط هم له منځه وړل سوي دي.
د کندهار د والی ویان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې ملکي خلکو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نهه وسلوال وژلي دي. د کندهار د پولیسو ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو د میوند ولسوالۍ په عثمان خیلو سیمه کې هوایي عملیات کړي دي. ښاغلي بارکزي زیاته کړه
میوند ولسوالی په عثمان خیل سیمه کې د غوڅ ملاتړ ځواکونو لخوا د دولت ضد وسلوالو باندې هوایي عملیات ترسره شوي دي چې په نتیجه کښې یې نه نفره دښمن وژل سوی دي. اته میله مختلف نوه سلاح، یوه اراده پیلډر او یو باب ډیبو چې د سلاح او مهماتو ډک و د دښمن ده تخریب سوي دي.
په دغو بریدونو کې د ملکي خلکو د زیان یادونه نه ده سوې. طالب وسلوالو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تنبول سوې ده. د 211 پامیر قلي اردو څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې طالبانو تېره شپه په قرهتیپه سیمه حملې پیل کړې. ویل سوي چې د امنیتي او دفاعي ځواکونو سره په نښتو کې د دوو قمندانانو په ګډون 11 طالبان وژل سوي دي. په اعلامیه کې د یوه پوځي د وژل کېدو خبر ورکړل سوی دی خو طالبانو د 22 سرتیرو د وژلو ادعا کړې ده. تاسیز مجغل ازادي رادیو او ریاو اوسم یو څو بهرني خبرونه. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کنسلګرۍ پرونی حمله وغندله. د عراق د دولتي خبري اژانس د راپور له مخې دې وزارت په یوه بیان کې وویل چې دغه حمله چې اعتراض کوونکو د کنسلګرۍ ودانۍ ته اور واچوه د دې هڅه وه چې د ایران او عراق تاریخي اړیکې او دغه راز له نورې نړۍ سره د دې هیواد اړیکې زیانمنې سي. په بیان کې ټینګار سوی چې دغه حمله د عراق د حکومت چې د ډیپلوماټیکو نمایندګیو فعالیتونو ته ډېر درناوی کوي او ستایي یې د دریځ ښکار دوی نه کوي. اعتراض کوونکي چې له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه پیل کړي تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. اعتراض کوونکو پرون په نجف کې په داسې حال کې چې بریالی دیوی عراق او ایران دی ووزی شعارونه ورکول د ایران کنسلګرۍ ته اور واچوه.
ارجع في دوارهم هذا وعد هذا
په نجف کې پولیسو ویلي چې د کنسلګری کارکونکي تر حملې مخکې له هغه ځایه وتلی وو. تهران بغداد ملامت کړی چې د کنسلګری د امنیت په خوندي کولو کې پاتې راغلی. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویاند عباس موسوی دغه حمله وغندله او د عراق له حکومت یې وغوښتل چې د برید کوونکو پر وړاندې پریکنده اقدامات وکړي. د بغداد په ګډون د عراق په ډیرو ښارونو کې د نرخونو د لوړوالي په حکومت کې د اداري فساد او بیکاری پر ضد د اکتوبر د میاشتې له پیله اعتراضونه پیل سوي چې تر اوسه د امنیتي ځواکونو په ډزو کې تر 3340 زیات اعتراض کوونکي وژل سوي دي. او د بې پولي ډاکټرانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو وغوښتل چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو هغه خلک ژر وباسي چې ډېر زیانمنېدونکي دي. د ویل چې دا خبر دا څرګندونې د پرون په بروکسل کې خبریالانو ته وکړې. د ویل چې تیره اونۍ له یو شمیر کمپونو څخه لیدنه وکړه او وضعیت یې په ډیرو کې دومره ناوړه ولید چې هغه د جګړې په سیمو کې یا له طبیعي پیښو وروسته کمپونو ته پاتې کیږي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازادی رادیو نو اوریدل. ملالی بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د افغان حکومت یو چارواکی وحید عمر وایي د بیجنګ کیدونکو ناستې ته حکومت خپل پلاوی ټاکلی دی. خغلی عمر نن په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره ټاکل شوی پلاوی لیست هم چین ته سپارل شوی.
اگر مردم افغانستان مالکیت شه گرفتن، دولت افغانستان مالکیت شه گرفت، اگر خدای نخواسته نظام
په دې اړه په ریپورت سروي راوړی چې د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشرۍ د ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن یا هم سبا کوي.
نن به موږ خپل بحث وکړو، نهایي بحث به وکړو، نو انشاءالله یا نن ماښام او یا سبا ته.
په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ پرون ولمانځل شوه. دغلته د ځایي ښځو او نجونو پر ستونزو هم خبرې کوو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. همدارنګه د مخکښو ښځو پروګرام هم په همدې ساعت کې خپرېږي. له موږ سره اوسئ. ازادي راډیو دا او تاسو زموږ غرمنۍ خبری خبرونه په یو سټډیو ته واکې. د افغانستان د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي د بیجنګ کې دونکو ناستې ته افغان حکومت هیئت ټاکلی دی. هغه چې د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د ملګرو ملتونو یووالي غونډې ته وینا کوله وویل د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوی لیست چین هیواد ته مستول شوی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې وه د افغان سولې په اړه چین د تیرې اکتوبر میاشتې پر 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې ناسته جوړه کړې وه، خو د بیلابیلو دلایلو چې ځینې یې ناڅرګند ول عمله دا وځنډېده. بیا یې تر دې دمه د جوړېدو بله نیټه نه ده اعلان شوې. خاطر پردیس موضوع تعقیب کړې ده. د کابل په سټوډیو کې دی پردیس صاحب. نور جزئیات له تاسو اورو.
مننه ان صاحب. افغان حکومت وی په چین کې د افغان سولې په اړه د کیدونکو ناستې لپاره پلاوی ټاکل شوی دی. په ستراتیژیکو چارو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر چې په کابل کې د ملګرو ملتونو په یووالي غونډه کې خبرې کولې ویل هغه ګونګوسي چې ګنې په حکومت کې د یو لړ ستونزو له کبله د چین ناسته لغوه شوې سمینه دي. هغه ویل که د افغان حکومت او افغانستان خلکو د سولې د پروسې مالکیت واخیست نو افغانستان سولې راتلی شي. که مالکیت وانخیست پرتل شک چې سوله نشي راتلی. د چین ناستې لپاره افغان حکومت خپل ټول چمتووالی نیولی او پلاوی هم ټاکل شوی. د همدې پلاوی لیست د چین هیواد سره هم شریک شوی دی. چمتو شوی لیست د افغانستان د جمهوري نظام لیست دی. د ښاغلی عمر په خبره د سولې په پروسه کې د افغان حکومت او افغانانو نشتون او یا نه مالکیت د افغانستان یو تلپات سولې ته نشي رسولی. د وحید عمر همدار از ویل سولې د تیرو 13 کلونو له سراوړونو د ساتلو په شرط راتلون کېده او افغانان به د یو تلپات سولې څښتنان کیږي. ټاکل شو چې د افغان سولې په اړه د ناست د تیر اکتوبر میاشتې په 9 او 10 نیټه په بیجنګ کې جوړ شي، خو د نامعلومو دلایلو له امله وځنډېده چې به تر دې دمه د جوړېدو بل نیټه نه د اعلان شوی وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې ښایي دغه ناسته لغوه شوی وي، خو په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر تېره ورځ ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ناسته البته دغه ناست ځنډیدو خبرې ورکړې. د دغه دفتر سیاسي د دغه دفتر ویان سهیل شاهین دا نو ویلي چې تر کله په دغه غونډه ځنډیږي، خو دوی ویلي چې افغان حکومت د هوکړې خلاف په دغه ناسته کې د ګډون کوونکو افغان سیاستوالو پر ځای د لوړ پوړو حکومتي چارواکو نومونه په لیست کې شامل کړي دي. بلیان صاحب
ډیره زیاته مننه کوو. حدیث پردی سوچ یې له کابل د افغان ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو د سلاکار وحید عمر هغه څرګندونی را سره شریک کړی چې وای په بیجینګ کې د کیدونکو ناستې لپاره افغان حکومت خپل هیئت ټاکلی دی. وحید عمر ټینګار وکړ چې د افغان حکومت لخوا د چین ناستې لپاره د ټاکل شوي پلاوی لیست چین هیواد ته استول شوی، او کچېرې خبرې د افغانانو په مالکیت وینو د دې لیست په تشکیل جوړښت او څرنګوالي کې به د نور لورو نظرونه په پام کې ونیول شي. دا ازادي راډیو ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د ولسمشری د ټاکنو ځنډیدلې ابتدایي پایلې هغه څه چې ټول خلک یې منتظر دي. د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو په اړه وروستۍ پریکړه نن هم یا هم سبا کوي. د کمیسون له قوله په شپږ ویشت ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنې او څیړنې بهیر پرون بشپړ شوی، خو د هغو او ولایتونو په اړه هم پریکړې ته نږدې شوي چې تر اوسه پکې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه نه ده شوې. بلخوا بیا پر ټاکنو د ساري او شمیر بنسټونه وایي کمیسون کولای شي چې د پخوانیو معلوماتو پر بنسټ د دې وو ولایتونو په اړه پریکړه وکړي. امید ظهیر مل د کابل په سټډیو کې دی. ظهیر مل صاحب، نور معلومات لته تاسو اورو.
ان زپ تاسو ته اوریدونکو ته سلام. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشری ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان په اړه وروستۍ پریکړه نن کیږي. د دې کمیسون یو غړي اورنګزیب د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی په شپږ ویشت ولایتونو کې خپل ټول کارونه پای ته رسولي او اجازه ورکړل شي په دوه ورځو کې د ولایتونو د رایو او بیا شمیرنې بهیر هم بشپړیږي. خو داسې مهال چې په سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنشیر او جوزجان ولایتونو کې لا هم د معترضینو لخوا د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې لپاره اجازه نه ده ورکړل شوې، بلاخره د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان برخلیک څه ډول کیږي؟ ښاغلی اورنګزیب وایي دوی په دې اړه پریکړې ته نږدې شوي دي.
دایي نتیجه هغه د چیرو ولایاتو نتایج باغی کې شامل وی او ابتدایي نتیجه اعلان شي. نن خپل بحثونه کوو او پاته به ول سره خپل تصمیم شریکه کمیسیون د قانون په توګه او قانوني بیس باید د موږ ټول تصمیم ولري. سبا ته خپل تصمیم د کمیسیون د ول سره شریکو.
انسب دروانی ونی د دوشنبه، سه شنبه او چهار شنبه پورې زو هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ازادي رادیو ته ویلی و چې د همدی ورځو په سبا په هغه ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې په اړه پریکړه کوي چې معترضین پکې دوی ته د کار اجازه نه ورکوي. خداسې ونه شو دا ځکه چې تاسو سره خبرې کوم. انسب په همدغه وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن نږدې یو نیمه بجه د وروستیو تحولات او بدلونونو په اړه باندې خپل ټول معلومات ول سره شریکوي. خو د افغانستان انتخاباتو د قانون پر بنسټ د ټاکنو لمړنۍ پایلې هغه محل اعلانېږي چې د ټولو ولایتونو نتایج پکې شامل وي. خو داسې مهال چې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ولایتونو کې نه دی شوی، پوښتنه راپورته کیږي چې کمیسیون څه ډول کولای شي د ولسمشری ټاکنو لمړنۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان پر ټاکنو د څار بنسټ یا اتوا اجرایی رئیس حبیب الله شینواره
دا هغه در ملوک شرکت کوم معلومات چې دي، کومه ډیټا چې د محلاتو د په همدغه ولایتونو کې هغه باید معیار شي، دا غي پر اساس باندې پریکړه په ولایتونو کې وشي. دا ماغه کوم ارقام چې دي د درملوک شرکت نه واقعي تر شو زه فکر کوم چې نتیجه در ترځره اعلان شي. دا بخي
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون داسې مهال د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلو د اعلان په اړه د پریکړې نیت څرګندوي چې یو شمیر معترضینو د کمیسیون د پریکړې پر ضد د اعتراضاتو خبرداري ورکړه ده. خو هم مهال د افغانستان د رڼو ټاکنو یا بنسټ یا ټیفا په یو اعلامیه کې له معترضو نوماندانو وغوښتي چې له لاریونونو لاس په سر شي او د دې پر ځای له کمیسیون سره د یوې حل لارې د پیدا کېدو په موخه کښېني. بلې انسه
ډیره زیاته مننه کوم امید ظاهر مل تاسو موږ به د نن ورځې د خبرونو په بهیر کې بیا مل تاسو او په کابل کې لنور همکارانو سره په تماس کیو چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون او همدارنګ په ټاکنو پوری د اړوند بیلابیلو انتخاباتي ټیمونو ډلو او لورو نظریات له اوریدونکو سره شریک کړو ځکه چې انتخاباتو نتایج په یو حساس پړاو کې دي او لکه څنګه چې تاسو ویل د ټاکنو خپلواک کمیسون نن خیدا ورځې په پای کې په موضوع باندې نورې څرګندونې او جزئیات هم خبره کړي. تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ.
یو شی ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه و په قوم و په سمت و په تنظیم بدی بیشی باید اوغوی اعتدا فرصت و تکلیز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام که هر پنجشنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلور بجو ل ازادی رادیو.
او سم بیا کابل ته زو ناجیه صفائی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د دغه هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه ترلاسه شوي شمیرې ښیي چې سږ کال د شاتو په تولیداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د شاتو د مچیو فارمدارانو ته د پرمختللیو وسایلو ویشل او د دوی مسلکي روزنه د شاتو د تولید د زیاتوالي لامل ګڼي. نوموړي نن ازادي راډیو ته ویل
ولایت بلخ امسال 60% افزایش یافته، در ولایت هرات 20% افزایش یافته.
هرات، بدخشان، کاپیسا، تخار، پکتیا، پکتیکا او میدان وردګ له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې تر ډیره د هیواد شات پکې تولیدیږي. د کرنې وزارت وایي د هیواد شات د نورو هیوادونو په پرتله لوړ کیفیت لري خو د بازار نه موجودیت د شاتو د مچیو ساتونکي اندېښمن کړي. د هرات د شاتو د مچیو یو ساتونکی سردار محمد سهرایی وایي په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو شات پرزانه بیه پلورل کیږي او همدا سبب شوی چې کورنۍ شات بازار ونه لري. د کرنې وزارت بیا وایي د وطني شاتو د بازار موندنې لپاره سږ کال په هیواد کې دننه او بهر بیلابیل نندارتونونه جوړ کړي څو وتوانیږي افغاني شاتو ته بازار موندنه وکړي. په خوست کې د طبیعي ځنګلو د خوندي کولو او بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د خوست د کرنې رئیس حفیظ الله شاه نوري وویل چې د خوست په یو شمیر ولسوالیو کې به د جلغوزو او چارمغزو د څه باندې 2 میلیونه نیالګیو د تولید لپاره به 360 بزګرانو ته داسې قوری جوړې کړي چې هره یوه د 6000 نیالګیو د تولید وړتیا ولري او 2200 هکټاره ځمکه به پر ځنګل وپوښل شي. د دې پروژې ټولیز لګښت 14.5 میلیونه افغانۍ ده چې د کرنې او مالدارۍ وزارت له لوري ورکول کیږي. خوست افغانستان هغه ولایت بلل کیږي چې د جلغوزو او چارمغزو ځنګلونه پکې ډیر دي چې د دغو ځنګلونو یوه برخه له منځه تللې، خو اوس د کرنې وزارت د جلغوزو د ځنګلونو د بیا رغونې چارې پیل کړې دي. او د کابل په شهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 اتیا پوره، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 90 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 95 پوله، زر ایرانی تومان 80 افغانۍ 80 پوله، زر هندي کلداري 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 499 افغانۍ.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. پرون په خوست کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ولمانځل شوه. دا غونډه د خوست ښځو چارو د ریاست په بلنه د لسګونو ځایي نجونو او میرمنو په ګډون جوړه شوې ده. په غونډه کې مسؤلینو وویل په دې ولایت کې په تیرو 2 میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي 450 قضیې ثبت کړې دي. نجیب الله لوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د روان مریض کال په اول اوو میاشتو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 450 بیلابیلې قضیې ثبت کړې دي. دوی وایي په دې پیښو کې له کوره د ښځو تیښته، طلاق غوښتنه، د نامزادۍ فسخه کېدل او نور هغه موارد شامل دي چې تر ډیره د کورنۍ تاوتریخوالي له کبله رامنځته کیږي. دوی یاد څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په لمانځنه کې وکړي. د خوست د ښځو چارو رئیس شافیه نورزی ازادۍ راډیو ته وویل
په سږ کلنۍ کال کې 450 قضیې لرو چې د قضیو ته رسیدګي هم شوه ده. ځینې قضیې چې ډېرې حاتې نه دي په میانجیګري د خپل ښځو چارو ریاست لخوا نه حل شوي دي، او هغه قضایا چې ډېرې حاتې دي هغه عدلي او سارانوالۍ او محاکمه ته راجی شوي.
مدنی فعال نادیا باوری هم لخپل کورونو د خزو تیخته او په کورونو کې لخزو سره د زور زیاتی د قضیو یادونه کوي.
لکه دلته ډیر موږ یې فرار منزل پیښې لرو او کورنۍ تاوتریخوالی مثال زور زیاتی لخزو سره زخت ډیر ده. څه اوس هم په راغلي خويندو کې موږ دوه خويندې د کورنۍ تاوتریخوالی موجود دلته راغلي دي چې موضوعات اوس هم په حقوق ریاست او محاکمو کې روان دي او دلته موږ سره ګډون هم کړی ده.
د خوست ولایتي شورا استازي ندبیبي عمری هم وایي چې د خزو پر وړاندې تاوتریخوالی کې ډېر والی راغلی دی.
زه په هفته کې دوه درې ورځې اوس سرنولۍ او کزاته سم د مبس کې خیاندي د هغې پوښتنې ته ورسم. دا تاوتریخوالی بیخي ډېر شوی ده، نو دغه تاوتریخوالی دپاره باید دولت کوټلې ګامونه واخلي. دولت د ښځې تاوتریخوالی د ښځو دوسیه اچوي، په کلونو کلونو پراته وي، په کلونو کلونو پراته وي په محکمو کې، په سرنولیو کې.
په ناسته کې خوست والی محمد حلیم فدایي وویل په دې ولایت کې د ښځو لپاره په یو شمېر اقتصادي برنامو کار کوي تر څو ښځې پر ځان بسیا شي او له دې کبله د رامنځته کېدونکې تاوتریخوالي څخه وژغورل شي.
زموږ مېرمنې ډېرې مظلومې دي. کار حق نه لري، د تعلیم حق نه لري، ورکول کېږي، د میراث حق نه ورکول کېږي، په بدۍ کې ورکول کېږي. ان شاء الله زه پر ډاکمن یم چې ان شاء الله موږ اراده شته سره به موږ پر سپېڅلې تجارت صاحب کې هغه اقتصادي پلوه هم هغه حقوق باندې.
بلوری ته د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی د مخنیوي د نړیوال ورځ په مناسبت د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خپل خبر کې راپور کې ویلي چې د روان مریض کال په لومړیو او میاشتو کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالی 2012 پیښې ثبت کړي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 8.2% زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي سږ کال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ټولو ثبت شویو پیښو 90.1% د کورنۍ تاوتریخوالي پیښې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بی کیفیت درملو او خوراکي توکو پلور چې د بی کیفیت پکې شامل دي کندهار کې روغتیاي اندېښنې زیاتې کړې. د کندهار اوسیدونکو وایي د کلونو په تیرېدو لا هم ګمرکونه او چارواکي دی ولایت ته د بی کیفیت درملو او همدارنګا د تاریخ تیرو خوراکي توکو په د واردودو په مخنیوي کې کامیاب شوي نه دي. صادق رښتینی له کندهار په دې موضوع یو تفصيلي رپورت لري.
د کندهار وسیدونکو په بازارونو کې د بی کیفیت درملو او خوراکي توکو لامل د یو شمېر روغتیاي ستونزو د پیښېدو څخه اندیښنه نه لري. دوی وایي لا هم په دې ولایت کې روغتیاي چارواکي او د ګمرک مامورین نه دي توانېدلي چې د هغو درملو او خوراکي توکو مخنیوي وکړي چې د گاونډو هیوادونو څخه کندهار ته راوړل کیږي او بیا د اصلي درملو او با کیفیت خوراکي توکو په نوم پلورل کیږي.
زما نوم کایر شاه دی. زه خپله تقریبا د روژې رئیس یو روغتون ته ورلم شپږ بارې ما دوای وکړلې، فائدہ نه وکړل. یعنی بیا زه ولاړم پاکستان ته، هلته مې دوای وکړلې، هغه فائدہ وکړ، ما ته زړه دربې راواچوي.
او که به زه لازم و ستا د دوا پیسې لرم خدای مې جوړوي نه دي چې ورشاغه چې وخرو هغه مو بیرته به درغه به تر کې دا دوا خراب ده، سر مې خلاصېږي. څنګه حساب نو مریض خو په یو پر جوړېدلې، یو پر نه دوه مو پر خو نو په خدا خامخا جوړ شي. او منګر په ولا کوم روغ ورځ ده دغه دوا وسد.
بل خو د کندهار د امیر اختیار رئیس ډاکټر موسی جان سلطانی همنی چې د بی کیفیت خوراکي توکو او درملو استعمال روغتیاي ستونزې پیښ کړي. خو وايي په هر روبه کې لسکونه ټنه بی کیفیت درمل او خوراکي توکي له بازارونو چولوبي او سوځوي. سلطانی همدار از وای چی په کندهار کې د جوړیدونکو لابراتوار په واسطه به وتپنیږي چې د بې کیفیت خوراکي توکو او درملو مخاوني سي.
رښتیا هم زموږ په وطن کې یوازې په کندهار کې نه، په کابل، هرات، مزار، په ټول ځایو کې بې کیفیت خوراکي توکي او دواوې شتون لري، چون کې یوازنی یو علت زموږ په افغانستان کې ناامنیت غټ علت دا دی چې قانون نه تطبیقیږي. د قانون تطبیقول نسته، نو په لحاظه دا ټول شان وجود لري. د دې لپاره به یو دا لارې چې زموږ لابراتوار موږ دلې آی په پسیو په تقریبا په اتلس میاشت کې زموږ سره وعده کړې وه. زموږ ټینګار به دای هلې ځلې دای د وزیر او والي صاحب سره چې ژر د زموږ لابراتوار جوړ شي، دا د کیفیت معلومولو د خوراکي توکو او د غذایي توکو اوس موږ د کیفیت لرونکي شان چې دی یا بیا کیفیت شان ټول په کابل کې دغه کېږ.
کندهار ته د قاچاقي درملو او بې کیفیت خوراکي توکو په اړه د کندهار د ګمرک ریاست مسؤلین له خبرو ډډه کوي. خو د کندهار د ولایت مقام مطبوعاتي مسؤل احمد بیر احمدي مني چې لا هم د ناامن لارو له امله د ولایت بې کیفیت درمل او قاچاقي خوراکي توکي راوړل کېږي چې دوی په مخنیوي کې پاتې راغلي.
خو ځینې ناامنه سیمې موږ لرو، ځینې قاچاقي لارې شته چې د هغې څخه هم تر وخت تیر خوراکي توکي او ځینې داسې درمل چې هغه زموږ د عامې روغتیا وزارت او د عامې روغتیا ریاست سره بند دي، هغو په ناقانونه توګه باندې راواردېږي. او دلته بیا په ځینو لرو پرتو سیمو کې د خلکو د بېسوادۍ څخه په استفاده باندې هغه خرڅېږي. چې د دې د مخنیوي لپاره ولایتي ادارې تر خپل وسه توانه پوري او اړوند ادارو سره په پرام ژغي د غذایی مسؤلیت کمیټې په غونډه کې په متواتر شکل باندې پر دې باندې ټینګار کړی دی چې د دې باید جدي مخنیوي وسي.
د درملو او خوراکي توکو د کیفیت د ټیټوالي ترڅنګ د سړو خونو او د یخچالي موټرو نشت نور هغه لاملونه دي چې د ولایت د واردیدونکو خوراکي توکو او درملو کیفیت ته زیان پېښ کړي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ګڼو خارونو کې د آزادۍ رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
کندهار خبر کوم. دا په کندهار کې دا کوچیان خلک پراته دي، ډېر در بدر دي، ډېر زهیر په تنګوم ځکو کې د خلکو ملکیتو کې پراته دي، د خلکو کور ودان کې پریشي دي. خو بیا هم داسې پېښې دي، دا خلک خپل لري لا بلکې هم په کې حواله تر وستي ریاري انګور چې اوس کوم خوا ته بار سو چیرې بار سو، نو وسایل لري نه شی لري. نو موږ دا مسؤلینو ته د نوي بچا سره چې کینی موږ دا هیله کوو چې دا کوچیان خو یو غم وخوري د الله په روی سره. الله پاک په دې دنیا کې وزنه ورکړي. دا خو افغانستان خلک دې در په دره دي، او کومې غمدې چې په کندهار کې دي او رښتینې مځکې او د دولتي مځکې هغه ټول خلکو د درو کارخانو پر ځای د یو کارخانه پراته کړې ده، کارخانه جوړوم. او پاتې نور دغه خلکو کوم واکدار خلک چې دي هغه غټ خلک چې دي والی پر ولې دي. نو د غریبانو خلکو چاره نشته. نو موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې د کوچیانو یو ناره والی در په دره دي، هیڅ شی نه لري، نو مالداري هم خلاص ولې نه د وسایل لري چې خواته کې ولاړ شي. ولاړ شي دښته غلطه وجود نه دی ته کوي، نو بسنه شي نه عدد د ټاټوګي شي. نو موږ نه یو حکومت ته داهله کوو چې دا کوچانو یو غور وخوري. چې څوک په حکومت کې یو وس او طاقت لري باید دا کوچانو یو غم وخوري. والسلام.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي. او د ماخام تر وو بجو پوری په منځنی صفا دولش پګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وخت دولس نیمه بجې شوې. یو بیا د خبرونو وخت را ورسید. ملالی بشیر سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټ کې دروري.
د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې تیر شپه په هلمند ولایت کې لس وسلوال وژل سوي دي. نړیوالو ځواکونو د کندهار په میوند ولسوالۍ کې پر وسلوالو هوایي برید کې نه وسلوال وژلي دي. د تخار ولایت امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت پر درقد ولسوالۍ د طالبانو وسلواله حمله پر شا تمبول سوې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت د دې هیواد په جنوبي ښار نجف کې د ایران پر کونسلګرۍ پرونۍ حمله وغندله. اعتراض کوونکي له نږدې دوو میاشتو راهیسې د عراق د حکومت پر ضد اعتراضونه کوي او تهران ته هم په غوسه دي چې د دوی په وینا د دې حکومت ملاتړ کوي. د بې پولې ډاکټرانو د مرستندوی ټولنې مشر له چارواکو غوښتي چې د یونان په ټاپوګانو کې د کډوالو له ګڼې ګوڼې ډکو کمپونو څخه هغه خلک د وباسي چې ډیر زیانمنونکي دي. او د پاکستان ستره محکمه به نن د دې هیواد د پوځ د مشر جنرال قمر جاوید باجوه د کار د مودې د تمدید د پریکړې په اړه بیا غونډه جوړه کړي.
دوستانو خبرونه ملازاده رادیو نواوری دل دا او نور خبرونه هر وقت و هر کله چې وغواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې کتلی او لوستلی شئ. زموږ په ویب پاڼه کې زموږ نور مطالب هم له تفصیل عکسونو او په ځینو مواردو کې له ویډیوګانو سره کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده. د دې سات لپاره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. 19 پروګرام تر رسو د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي.
مخکخی خزی
سلامونه مې منه ای درنه دوستانو ز مریم توخیم او مخکخی خزی خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. درنه میلمنه لرو البته په خبرونه کې ز فنون صافی د لغمان ولایت استازي په ولس جرګه کې د دوی په کارونو پکړنو د چې خسته کوم کارونه کړی په دې موضوعات به سره خبرې اترې لرو او د کوم ځنې پایل کړه څومره مبارزه کړې ده او څومره مبارزه ځای نیولې په بل کې بده خره غلا سم په خیر اغلی غلی صافی.
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه د مخه ګران خوره تاسو ستاسو تخنیکی همکاران ته ستاسو د خپل راډیو اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
مننه
کور ودان. داسې به را پیل کو چې زده کړې مو چیرته کړې دي د کوم ځای نه مو را پیل کړې دي؟
زه په 1950 کال کې په یو روشن فکر کورنۍ کې زیږیدلم او په 1950 کال کې په اول صنف کې شامل شوم په مستوري لیسه کې چې هغه زمونږ اولنۍ لیسه ده په لغمان کې. نو تر 18 کال پورې 12 نه فارغ شوم. نو د لغمان در معلمین مې ولوسته مغه زمينه مسايد او بدبختانه ويم که خوشبختانه نه پيګم
هغه کوم مره
امو غره امکانات او بل ستونزه دا و چې زه په اتم صنف کې وم چې نامزاد شم. یعنی خوشونت په خپل د ازما په مقابل کې مشوي چې هغه د زیر سن ودونه سړي د ډیر کارونه پرېګ دي کنه. نو په نهم صنف کې مو وادو کتر 12 صنف فورې د درې ماشومان مور نور نو مغه در معلمین من کوم لوست نور متاسفانه زمينه د دې مساید تحصیل زمينه مساید او کورنۍ روشن فکر او خو ستونزې دا و چې امور ماشومان نه کېده چې د ماشومان سره فانتون ولولم. نو خوشبختانه اوس په یو خصوصي فانتون کې د حقوق بخش کې درس وایم چې اخر سمستر مې د سکر فارغ شوم.
دغه
مونوګراف پاتې غنه دفاع وکم ان شاء الله.
تاسو دا نه وکړه چې تاسو یعنی هغه وخت کې واده وکاو چې باید یعنی سن موړو کې بیا څنګه مو دې مرحله ته ځان راورسو څومره هله ځلې مو وکړي او داس کینه نسته دي؟
تو حساب ز د ماشومتوب نه ډیر مې علاقه سیاست سره او همیش به مې دا کوشش کاوه چې ز باید او چیرې ځان راورسوم. نو په دې زمن کې چې زه هم مورم هم متعلم وم، ما افتخاری معلمی هم کوله چې اوس ورته بل مکتب یا هغه وخت افتخاری معلمان ویل. بیا دغه مدیریت د سواد موزیک یو کال معلمه وم چې درس مې ورکوه هغه بې سواده خویندو ته چې سنونه جیګو. نو سره د هغه نه بیا زه سفر وزیر شولم تر اته شپېتم کال پورې چې تر څو دولسم نه فارغ شوم وظیفه مې درلوده. او په اجتماعي هغه وخت دا مدني ټولنې نه وای نه وای، خو د فیشنګ په نوم و سازمان جوانان په نوم بعضې نهادونه و، نو په هغه کې مې هم کار کوو. نو
څنګه مو وخت ورکوه ماشومانو ته، کور ته، زده کړو ته او داسې مسایلو ته؟
تقسیم اوقات مې جوړ کړی و، کوشش مې کوو چې ټول ته ځان ورسوم، خو هغه مشکلات به په ځان منې. هغه د یو پلان په مطابق د تقسیم اوقات په مطابق به په مختلف خو ستونزې وې، مشکل یې، خو باید نو کوشش وکړې که غواړې چې یو چیرې ځان ورسوي نو دا خپله باید تلاش وکړې، تکلیفونه په ځان ومنې.
یعنی چېرته رسېدل اسانه خبره نه ده، دغه قربانیانې غواړي.
خو دا قربانی غواړي، تلاش غواړي، هغه ستونزې چې په مخ هغه سره مبارزه غواړي.
یادونه وکړي راته چې کومې ستونزې مو ګاللې په دې دوران کې؟
نو په دغه دوران کې غټه ستونزه ماته دا و چې هم متعلم د مکتب و، ما مې وظیفه درلود. هغه مهمه خبره هغه ټکی ماته و چې مورم، هغه اولادونو ته رسیدګي چې په هغه صورت باید ما کړی و نه. خو بیا خوشبختانه زما مور خواښې مې کورنۍ راسره ډېر همکار و، یعنې هغه بچیان زما چې هغه مینه محبت د مور ته ضرورت درلوده هغه مې ورته مکمل نه شو رسولی. دغه یو غټه ستونزه وه چې همیش دې نه ما رنځ وړه چې په ټول اړخونو کې کامیاب یم، دغه اړخ کې ناتوان وم. څه ناڅه
ځکه چې ستړې به راتلې نوره به نه حوصله،
خو چې هغه ماشومان به بیچارهګان سملی وو هغه نه حوصله به ختمه وه. شاګردان ته درس ورکړه، خپله درس ووایه، زمن په هغه کې د کور کارونه، د ماشوم پالنه، دا نو ډېر غټ مسؤلیت دی. بیا ډېره غټه کورنۍ وه چې ټول یو ځای کاکا خسران خواخې خسر ټول مونږ په یو کور کې ژوند کوو چې تقریبا کوم څلوېښت کسان راتلو. نو یو لوی فامیل کې ژوند درلوده، هسې که وړوکی ژوند دي تنا د بچي و، د هغه خوا دومره مشکلات سره په لوی فامیل کې بیا ډېر مشکل دي. نو هماغونه چې کسان خل ډېرې په کور کې، هماغونه نظرونه هم ډېرې که نه مشکلاتونه، خو سره سره د ټول نه د خدای نه شکر ګزارم چې تر نن پورې کامیاب وته یم. چار کار ته ما اقدام کړی، پلان مورته نیولی، همیش زه لری فکر کوم. هغه مشکلاتونه ستونزې خو په ژوند کې، نو هغه ته ډیر دومره اهمیت نه ورکوم، دې سره مبارزه کوم، ځان ته یو هغه ورکوم چې دغه یو کار باید زه سر ته ورسوم. اما خوشبختانه چې بګه کامیاب یم تر اوسه پورې.
څنګه چې کله راوتې ټولنې ته، د کوم مشکلات سره مخ شوې په ټولنه کې؟
کله چې زه د معلمینه د ښځو ریاست ته راغلم، خپل منظوري مې وړ د ډېر مشکلاتو سره په ټولنه کې مخ شوم. دا یو نوی ریاست و، زمونږ او ستاسو د حکومت په چوکاټ کې دغه وزارت نه وای، خلک دې سره بلد نه و، د دې په هکله ډېر بد ذهنیتونه و د خلکو سره. یعنی اتیاوم کال نه تر څلور اتیاوم کال پورې چې تر څو کاندیدم، دومره کار ما وکړ چې د لغمان د خلکو ذهنیتونه مې جوړ کړه چې ورور به خپله خپل لور ته ښځې ته چادري په سر زموږ غونډې ته به راته، خپله به یې کرایه ورکوله. خو دا کار غواړي درې نیم سوه شوراګانې ما د لغمان په سطحه په ولسوالي او مرکز کې د خویندو جوړې کړې، او شپه او ورځ تر دولس بجې د شپې به زه ولسوالي او لارو کې روان وم، بېرته به دفتر ته راته. خو هر کار چې شروع سختی، نو د خلکو ذهنیتونه جوړول، هغه خلکو ته ثابتول چې تر څو د خلک دې ته راضي کړي چې خلک هغه ذهنیت لري، د هغوی د ذهنیت د بدلولو له خاطره باید جدي کار وکړي. نو جدي کار مې وکړ، شپه ورځ مې وکړه چې تر څو د خلکو ذهنیتونه، زه خپل ځان سره هم فکره هم مفکوره خویندې پیدا کړم چې مبارزه کې راسره یو ځای شي. همداسې مې پورونو کار وکړه، همداسې خوشبختانه چې زه د لغمان د علماو نه مننه کوم چې دې اړخه کې د هغوی سره چې کله زما ناستې ولاړ شو، د دوی نه مې غوښتنه وکړه راسره همکاري، هغه اسلامي یا زمونږ د دین په مطابق هغوی تبلیغات، دوی راسره ډېر همکاري وکړه. نو په دغه ټول بدونو کې ما په ټول اقشارو سره په عین حال کې د دوی سره شوراګانې جوړ کړې، دوی سره په مذاکره کې شولم. نو ډېر ستونزې مې وګاللې، شبنامې، تهدید جنجال حتی چې ډیر خلکو به زما فامیل زما خاوند ته کمزلی کولی چې دا یو بې غیرت انسان د ښځې وتلی کار کوي
اوریدونکی لرو بیا به خبرې
نو سره سره د دې ستونزو الحمدلله اوس خلک راضي دي چې درې دورې ما ته رای ورکوي نو دا به م کار کړی وي
پرته له دې چې تاسو ویل چې د ښځو ریاست کې مو کار کول تل ډیر ستونزو سره مخامخ شوي او زحمتونه مو وګالل بالاخره کامیاب شوي نور په کوم برخه کې د ښځو لپاره خصوصا کار کړی دی
د ټول مخکې د دې نه چې زه وکالت راشم د ښځو ریاست دغه کم نهادونه چې شته مدني ټولنې دي که رسنۍ دي که د حقوق بشر په بخش کې د ښځو کم یونما کې دغه ټول سره زما اړیکې په ټولو سیمینارونو کې د دوی په ټولو جلسو کې ما اشتراک کوم چې د ښځې په نوم یو مجلس جوړېده زه به ورته کوم هغه په کابل کې وو که په ننګرهار کې وو زه به ورته تلم خپل وخت به مې ورته ورکوم نو مبارزه هم د ښځو د ټول د ژوند پاکله چې د ښځې پورې تړاو لري زموږ مبارزه زه په خپله یوه ښځه یم دغه ستونزې چې زموږ په ټولنه کې ده چې ښځه متضرره دی هغه په مقابل کې موږ مبارزه کوو دغه زموږ هدف د دې سیاست یا وطنه د په ټولنه کې همدغه ده چې باید موږ ښځې خپل هغه حق حقوق هغه شرعي حقوق چې زموږ حقوق دي چې الله تعالی موږ ته راکړی هغه ترلاسه کړو نو دا زمون حق دی په دې کله مبارزه کړی که تاسو مشخص کوم پوښتنې ولرئ که هغه په اقتصادي اړخ کې که هغه په اجتماعي اړخ کې
راز همدې موضوع چې تاسو په کوم برخه کې زیاتره د ښځو لپاره تاسو مخکې هم یادونه وکړئ چې په ټولنه کې مو کار کړی دی زیاتره هم په کومو برخو کې فوکس درلود د ښځو برخه کې
ډېر فوکس هم دا و چې د تاوتریخوالي چې د خویندو په مقابل کې ده د دې نه مخنیوی وشي د تعلیم په برخه کې د دوی اقتصاد په برخه کې په اجتماعي او سیاسي او کلتوري بخشو کې باید خوځه نو د هڅه کې ما ډېر من ډېر
هله ما په هواي مو ورکو دا مورغونډولې کورنۍ ته اما ذهنیت مورکو کڅنګ
من په هر میاشت کې به جلسې نیولې ما مخکې ارزو کړ چې نو تقریبا درې نیم سوه ټولنې موږ په ځایونو کې درلوده چې ښځو ته خلکو ته آګاهي ورکړه
تاسو یادونه وکړه چې تاسو په بېلابېلو برخو کې ښځو ته کار کړی دی او د تاوتریخوالي په برخه کې هم دوی ته معما ذهنیت ورکړی دی بیا څومره مو دغه کار مفید تمام شو خصوصا د تاوتریخوالي په برخه کې
نو الحمدلله زه کله چې د لغمان په ولایت کې د ښځو د چارو رئیس وم دغه مبارزه م شروع کړه د ورځې به موږ تا کم در کم چې هغه د تاوتریخوالي قضیه راتللې د شلو پنځه ویشتو نه به کم نو چې هغه وهلو ډباول د ښځو یا فرار د منزل یا خشونت د هغوی سره چې کوم تعبیز نو خوشبختانه اوس په میاشتو کې هم داسې دوه درې قضیې په هغه ریاست ثبتېږي نو ځای ونیو هغه تعبیز چې د خویندو سره و چې نجونې مکتب ته نه پرېښودلې د خلکو اسان موږ ډېر د خپل د هغه علماو نه منندوی یم چې زموږ سره په دې عرصه کې دوی همکاري وکړه هغه څه چې زموږ دین وایي کوم حق حقوق چې د ښځو د دوی تبلیغات وکړه زموږ سره ملګري شول همغږي شول مبارزه کې موږ سره وو او تر اوسه هم دي نو کوم کارونه چې هغه زموږ د دین خلاف وي که خویندې افراد یو حق حقوق دی یو افراد ده د افراد طرفدار زم نه یم اوس که بعضې خویندې چې مانه خویندې خفه نه شي دا حق حقوق نه ده چې موږ ځان بربند کړو اوس کله چې یو موقف ته رسیږو یا موږ ته یو ازادي ورکول کیږي خپل هغه اسلامي حجاب هیروو خپل هغه اسلامي اخلاق هیروو دا باید هیر نه کړو نو دا مبارزه هغه وخت رنګ راوړي چې سړی د اسلام په اصولو حرکت وکړي هغه حق حقوق چې خدای را کړی هغه باید خلک په دې باندې که هر څوک یې قانع کړي که زما په ژبه قانع نه شو د یو مولوی صاحب د یو قاضي د یو د کلي د یو مشر چې خدای یو حق حقوق اوس تعلیم او تربیه ده د ژوند ملګری انتخابول دي ډېر حقوق د ښځې دي حق مار ده حق میراث ده که دا ټول واخلي د یو نر نه شتمن دی هغه زما د یو نر نه ډېر حق حقوق دي خو بدبختانه نه دی ورکړل شوی یو مثال به زه ورکړم ډېر وړوکی کدی میراث زیره شي ک یو خور د خپل د ورور نه د پلار نه میراث وغواړي ک شورته نو سپینستر کې خورته وي یو به خبر اورته کی ک هغه همیشه ورور یا د فکر نه کی چې دا زما حق چې زما ورور خوري هیڅ کله فکر نه کی چې سمره سپینستر کې ده چې دا زما حق خوري بدون زما د اجازه نه نو دا میراث ک هر سمره شریعت مونږ ته ټاکلې ده هم حق ک زما میراث واخلم حق زما حق مار را سره ووسی او خپل کار وکم نو زشته مندم که زما میړه زما نفقه په میړه باندې فرض ده دغه نفقه په ما فرض نه ده نو دغه ستونزه که په ټولنه کې واقعا خپل زمونږ راهنمود چې قرآن کریم دی هغه ته د خدای احکامو ته لاړ شو او هغه ته احترام وکړو په هماغه باندې عمل وکړو هېڅ ستونزه نشته نو یو مسلمان ښځه د ستونزو سره یو مسلمان ورور د ستونزو سره نه مخ کیږي بدبختانه اوس موږ ډیر قرآن په تاخچه کې ښایي خو ډیر رسم رواج پسې ګرځو کله دغه رسم رواج چې زمونږ د دین سره په ټکر کې دی چې زمونږ عقیده او مفکوره زمونږ آخرت خرابوي د دې نه مخنیوی وکړو دې سره مبارزه وکړو هر څه چې موږ ته حق حقوق خدای راکړی که هغه نر دی که ښځه دی یو د بل حق حقوق وپېژنو هغه په هغه وخت کې پېژندلی شو چې یو ښځه هم تعلیم وکړي یو نر هم تعلیم دا بدبختانه تنه ښځې دې نه متضرر نه دي اوس موږ ډیر خشونت د نارینهو سره هم ګورو یو هلک خبر هم نه په یو ځای کې په لارې ورته ښځه وکړي د هغه په خوښه هغه کمیسو پرتوګ نه دی چې هغه یو کالی واغوندیستی خطا کې د ژوند مسله ده هلک نه هم پوښتنه نه کیږي جلۍ نه خو بیخي نه کیږي نو دا ستونزه یو عمومي ستونزه ده چې حق حقوق باید شریعت په چوکاټ کې چې نر کوم حق حقوق لري ښځه کوم حق حقوق که یو د بل حقوقو ته احترام وکړو یو د بل په حقوقو تجاوز ونه کړو نو مشکل حل دی
رښتیا هم تاسې یادونه وکړه چې په دې برخو کې تاوتریخوالی برخې په ټولنه کې مو کار کړی دی علت مو څه پیدا کړل چې ولې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي
یو غټه ستونزه چې په فامیلونو کې په دغه څو کلونو کې چې کله زه دې مبارزې ته ووتلم او په ډېر هر څو کې خپله یو ښځه د دې قرباني چې نو دغه اجباري ودونه دي او د ښځې د تعلیم مخنیوی ده حتی هغه دیني تعلیم هم یو خور د اجازه نشته
چې ولې اجازه نه ورکوي دغه ښه سره دغه چلند کېږي علت تاسې په څه کې پیدا کړه
نو زمونږ دغه تاوتریخوالی په فامیلونو کې دا تعبیز موجود ده که تاسې زه یو مثال ورکم که په کور کې وګورې یو ښه شی چې پخې بل خصوص هغه پخواني وختونه ډېر هغه ښه غذا او هغه وخه خلک غریب دي د افغانستان چرګ به و که نه یو چرګ به لال کورون سینه ټول به یې د نارینه وو یا پلار ته زوی ته کمبخ کم وزر و کوم هغه به پاتې کېده هغه ته به نجلۍ ته د دې نه چې ګوره چې ډېر متضرر یو نجلۍ ده خوراک ته هغه ضرورت لري نظر یو زوی ته نو دا تعبیز خپله ګوره په کور کې خوشونت یا تعبیز د خزه د خزه سره وای که یو خواخ د انګور سره کوي که مور د لور سره کوي یا فامیده یا نه فامیده نو دا ستونزې دي او بل اجباري ودونه دي چې یو جلی خبر نه ده یو داسې انسان سره دغه نکاح وتړي چې دغه خصوصیات د دوی کرکټر اسمان تر ځمکې فرق وي نو دوی یو بل سره سازش په ژوند کې نشي کولی مینه او محبت نه وي نو د زور ژوند یو چې د زړه ته نه په زوره یو چاته ورکوي دا ژوند خو د عمر مسله ده نو په شریعت کې هم ده چې جلۍ هلک باید د خپل د نکاح نه جلۍ هلک دواړه قرباني دي په دې کې نو زمونږ کورنۍ تصمیم نیسي د جلۍ نه پوښتنه نه کیږي د هلک نه پوښتنه نه کیږي پوهیږي چې هغه د دې سره دا سازش په دې ژوند کې کوی شي نه همغه ده چې تاوتریخوالی مېړه که اسمان وایي ښځه ځمکه که هغه ځمکه وایي هغه اسمان نو د دوی لانجه او جنجال اخ ډب ژوند د تاوتریخوالی د تعلیم مخه موږ خپله دا کورنۍ زوی ته وایي چې ډاکټر شي انجینر شي هغه ښځې ته ډېر چې هغه هم که قایل شي اجازه هم ورکوي وي که معلمه هغه معلمه شي سنګینه وظیفه ده ولې یو ښځه که ډاکټر شي یو ښځه اوس مور کېدونکی ده یو ښځینه ډاکټر ته ډېر ضرورت لري که یو معلم ته معلم هم ضرورت ده یو ډاکټر ته هم ضرورت ده په ټولنه کې په هر بخش کې ښځه چې اوسي د یو ښځې د درد نه ښه راځي نو هغه حق حقوق چې تعلیم ده هغه دیني تعلیم ده که عصري تعلیم ده چې په خپلو زمینو باندې کوو باید خپلونو ته هم زمینه سازي او بستر سازي وکړو او بل په اداراتو کې حکومت هم په دې کې تر څو پاتې راغله هغه فیصدي چې باید ښځې په اداراتو کې کار وکړي زمینه سازي بستر سازي ورسره وشي موږ او تاسو روزمره او دا انقلاب دی هغه اصلي ستونزه نامنی ده بدبختی ده علت هم دا ده چې فامیلونه مطمئن نه دي. یو جلی نظر یو هلک ته ډېر چې په دې حالت کې چې زه په ګورم خو هم جلی متضرر ده هم هلک ګورو چې هره ورځ هغه چې میډیا ته وځي مونږ خبرېږو یا په فیسبوکونو کې وځو هغه خبرېږو په زرهاو قضیې کېږي چې هغه نه خلک بې خبر دي دا تجاوز جنسي. نه هلک مسون ده نه نجلۍ که هغه ځي مکتب ته انفجار انتحار وضعیت خراب بعض ځایونو کې دا زمینه مساعد نه ده په فعلي حالت کې. نو حکومت باید هم د کې تلاش وکړي چې زمینه سازي د خویندو له خاطره وکړي هغه نامنې منطقې چې دي هغه امن کې چې تر څو یو جلۍ په ډاډه زړه خپل تعلیم ته تللی وشي او کورنۍ مطمئن شي چې دغه ځي په عزت ځي او په عزت راځي. نو فعلي حالت کې هغه غټه ستونزه غټه ستونزه د نارینه او د ښځینه په مخ کې چې خنډ ده جنګ ده
بدامنه چې لته ده ډولونه براشو هر وخت موږ یادونه کوو چې تاوتری خوړې د خزو پوراندې داسې به ذهنیتونه کې به داسې خبره ګرځي چې صرف د خزو وهل کیږي او ټکول کیږي دې ته تاوتری خوړې ویل کیږي. تاوتری خوړې ډولونه که تاسو ته وایي
دا خو ډیر رقمونه لري یو څو به زه هم چې دا جنسي تابعیت ده د خزو ترنر ترمن فور دا یو جنسیتي تعبیر ده. نو دا تفاوت نه لري انسان د خدای په نزد هغه ښه انسان دی چې هغه تقوا او پرهیزګاری ولري هغه نه دا ویل چې نری اخزه هغه تور یا سپین یا په کوم جبه یا داس کوم هغه ورته قائل نه دی. څوک چې د خدای په لار هغه سمي اطاعت کوي پرهیزګاری لري تقوا لري هغه خدای ته محترم دی. دوم غلط دودونه دي په افغانستان کې چې هغه زمونږ د دین سره په ټکر کې لکه بد لکه وروار د خزو هغه حقوق سلبول چې تعلیم درس ده تا په خپل یو نو تعبیز ده یا تو تاریخواله ده بد ورکول چې دا ډېر دردونکې قضایې زه ورسره مخ شوی مونږ کتلې په بعضو مجلسونو کې اشتراک کړی جرم یو 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 ځوان کوي جرم زما زوی کوي یا نفر وژني یا کوم اخلاقي کوم جرم په مخ وړي دی هغه قرباني او خوري کېږي او هغه کور ته چې هغه ځي بېچاره وهل او ډبول څه چاته کله کله د هغه د ژوند د اخیستلو سبب شوي. دا دا ډېر مثالونه لري په افغانستان کې. جبري ودونه دي چې ما مخکې په دې کې هم تفسیره کړه نور په کار تفسیرې ته نظم جنسي تجاوز چې دا ډېر یو بدبخت پدیده بل شو چې دا په دا په دغه انقلاب کې دغه سو کلونو کې ډېر اوج ته ورسېده چې هغه نه نر نه ښځه نه ماشوم نه غټ دی نه عام نه دا دومره زمونږ هغه اسلامي اخلاق تربیه صدمه لیدلی په دغه څلوېښت کلونو کې چې مونږ یو حیوان هم په خپل یو همجنس په یو ماشوم تجاوز خو انسانان کوي بدبختانه. نو دا یو غټه ستونزه ده بل ښځو ته نامناسب چار پیریال چې تر څو دولت یا زمونږ ټولنه دې باندې نه دي تان چې هغه مناسب چارپیریال چې هغه غټه ستونزه نامنی ده چې دا ما مخکې وویل چې هغه غټه ستونزه نامنی ده نه ده چې یو ښځه مسون نه ده چې کوم اداره کې ځي کار کوي که په کوم که هغه لوړ پورې چارواکي دي که یو عادي مامور ده هسې مناسب ځای ورته نشته د هغه فامیل نه مطمئن نه دي د خلکو د هغه اخلاقو باندې شک لري چې دا لاړ شي دا یو رقم نه یو رقم د دې نه به یو یو سو استفاده کیږي چې بدبختانه په بعضو کې بېلګې لیدل شوي دا شوي چې دې نه ډېر خویندې متضرر دي او نارینهګان هم زمونږ داسې نه وایي ما ویل چې تعبیز د دواړو جنسونو سره خو ډېر بیا د ښځو سره ده. تعلیم او تربیه مخه نیول که یو ښځه تعلیم او تربیه ونه لري تعلیم ونه کړي پوهه پیدا نه کړي د څه شي په حقوقو باندې به پوه شي د بې سواد نه خو بیا ګله نشته که نه. همداسې د نارینه اتیا فیصده زمونږ خویندې په ټولنه کې بې سواد دي همداسې شپېته فیصده نارینه چې د تعلیم نه بې برخې
پاتېدا
د تاوتریخوالي سبب ګرځي ول چې یو د بل په حقوقو خبر نه دي یار یو د زور نه کار اخلي او هغه هم که د هغه په مقابل کې عکس العمل ښیي که یو ښځه پوه شي او نر پوه شي خپل په حقوقو پوه شي ولې خوشحال ژوند نه تېروي دغه دوه ورځې ژوند د تاوتریخوالي له خاطره نه ده پیدا دغه څو ورځې ژوند په دې دنیا کې لري باید په ارامه خوشحالي سره تېر کړي. نو بل مواد مخدر چې دا هم یو ډېره ناوړې پدیده ده چې په افغانستان کې د همدغه څو کلونو نه مروج زمونږ ډېر کورنۍ ګوره هغه تاوتریخوال چې وهلو ډبول راځي په کور کې نفقه یو څوک چې پودري شو هغه د ښځې نه هم خبر نه ده د اولاد نه هم خبر نه ده نو د هغه نفقه نه شي تهیه کولی په هغه کې هغه شریع لارم چې اوس کوم هغه مریض شو کنه نو د دې مخنیوي نه دی شوی نو دا ورځ په ورځ ډیریږي او کمیږي نه لري ولایتونو پر ولایت کې دا پودریانو مواد مخدر کچر د بند اوس خو نور شیان هم راوتلي خدای دې نخي خو اورېدلم دي چې ټابلیټ کا دا او چې زمونږ ټول د ځوانانو ژوند روزمره د جنگ نم دا ډیر خطرناک شه دي چې هر ورځ په سلهاو ځوانان زمونږ د دې د لاسمري پنځه کسه ته نه قاچاغبران ګټه پورته کوي په زرهاو کسه د دې نه متضرر دي چا ته د کوم خزینه هم مردانه که خپل خزینه هم محتاج شو یا غیو هر او بل خواته کپلار ده ک خواند ده ک ورور ده دینه ده ده بل یو یو خوشنه چې دا فعلی حالت کې مشت گریوان مون سره یو ډیر ستونزې په را پیخ کړي پټولنه کې دا مواد مخدر دي
ټولنه کار کوي نه هادونه کار کوي په دې برخو کې بیا هم ورستر بل د مشکلات زیاتېږي الهت به تاسو په بولې چې ولې زیاتېږي
دلته مخ کې غیر ورور اشاره ورته وکړه چې قانون نه تطبیقېږي مبارزه کو د یو مریض نه ګل نشته د یو محتاط مریض دی د مریض شخص نه خپل د جامع په وګو بار کپ یو میلیون اوس دو میلیون مخ واته وختي نو دا ورځ په ورځ ډیریږي کدل ته قانون تطبیق شي حکومت واقعا دا نمایشي غونډې دا نمایشي خبرې
ورځ لمانځل کېږي مثلا د ښځو په وړاندې د منی تاریخوالي ورځ لمانځل کېږي نړیوال ورځ دا ورځ لمانځل د ښځو د ورځ لمانځل په دې برخه کې کانفرنسونه سیمینارونه دا موضوعات نه دا به څومره ځای ونیسي
دا ګوري ګران خورې یو واګاهي خلکو ته کېږي چې خبرېږي خده خودل ته باید حکومت اقدام وسمنه خشونت علی زن یو قانون پاس شو رشته فعلاً په محاکمو کې هغه مر که یو جرم دی د ښځې په مال ته ویلی که یو کسر دی هغه پیدا کوي یو عادي جرم دی او یو جرم چې هغه جرم نه واقع کېږي او ښځه ده د میړه سره جنګ مونږ په پارلمان کې په همدغه باندې باز درلود ډېر چې یو ښځه فرار د منزل باید په هغه اصلي شکل باندې دلته تعریف راشي یو ښځه ده جنجال وکړه د میړه سره یا د ماشوم په سره یا د کور یا د خراب اقتصاد له امله خو دا ښځه ووته لاړه د خپل ماما کره یا خپل د پلار کره دا فرار د منزل شو هغه باید بندی شي یو جزا ویني هاو یو جلی دی اوسوګي غواړي ډیر د الکاو د جلی خوخه ده بار بار هغه ته چې په زرها او قضایا مونږ لیدلی هغه ته ځي چې غریب ده غریب خو کوم جرم نه دی غریب ته یا د کورنۍ په هغه چې دا غریب ده زما کورنۍ جی کورن دا ټیټ انسان کې ټیټو جګواله نشته نو نو ورکه هغه فرار د منزل کوي خو کله جرم نه واقع کیږي تل خو نه کابه کیږي دا قانون یو دا د چوخزه جرم کوي یو نارینه جرم کوي یو یو مړدار خزده یو سوغ راځي د دې د دلته د مینې محبت خبره نشته چې هغه فرار د منزل نه ورکی وړي غیر قانوني یو غیر شرعي دغه سره ژوند کوي نو دا نه کاچ لري بل چا سره نه کان کیږي نو دلته ما ول چې دا ټول د بیلمی او د تعلیم نشتون ده که خوځه په خپل شریعه حقوق پوښي او نه پوښي داسې قضایا نه راځي
البته تاسو په نظر څومره خزي باید تاریخوال سره مخوي
په افغانستان کې چې زګورم نو اکثریت د 50 نه کمنګوي چې 50 په 50 دا به دروغ په سلو کې اتیا فیصد خو اند زمونږ د تاریخوال سره مخ
او څه کول پکار دي څه باید وشي او څوک وکړي چې دغه سوز لیک سره کم شي
اول قدم کې باید دغه سوله چې او امیدواري د افغانستان خلکو ته پیدا شوی د هر انسان یو تمه او توقع بل خصوص د افغانانو ورته پیدا ده نو د کی تلاش شي د ولوسونو له خوانه د دولت له خوانه چې دغه اصول ک په هر قیمت کې ډیر قربانی ورکړي خیر قربانی غواړي سوله هم قربانی غواړي نو د قربانی ته د حاضر شي دغه اصول ک په هر قیمت کې باید افغانستان ته سوله او امن راشي کله چې سوله راغله دغه ټول ستونزې نور قانون دی مخکمه یو قانون درته د جزا قانون نور قانون او قانون چې په دغه هغه کې جوړ چې منه خوشنته لای ځن دا تطبیق شي یو جرم د جرم پسترګه وکتل شي دلته تعویز نشي ګوره دغه باز ورزم چې نو منزل کیږي دا په مفت لاس نه دراغلی دلته ډیر خويند مبارزه کړي چې دا ورز ټاکلې په یو ملي ورز د دنیا په ساته یو بینن مللی ورځ ګرځولای دا خو په مفته چا مونږ ته نه دراکړی لکه چې موږ د تاسو ول د چا منه خوشنط قانون چې په پارلمان کې ډیر وهلو ډبولو وستونز یو جنجالونه او کنزلې وي چې دا خسته داس غواړي مونږ هغه شری حقوق غواړو ولی یو رول په دې خفکیږي ولی زما یو عالم زو هم حق مار می حق ده چې تاکم راهکه میراث می حق ده تعلیم می حق ده نو دا ولی نه راګی راته
ډیر زیات مننه کوم غل صفه چې لري خبرونه تا کور ودان
مننه تاسو نم چې خپل موږ ته مخ راغلو کورم ودان مننه تاسو نه تاسو تخنیکی همکاران نه او خپل خلکو نه چې موږ ته
گئیم بلپ کے ابرا کا